نو داسې خبره د خولې نه چرته هم مه وباسئ، بلکې وایئ چې انشاءالله زه به دا کار کومه که الله تعالی وغوښتل. نو داسې ویل چې هر څوک وي نو زه به دا کار کومه، دا ډېره غلطه جمله ده چې خلک یې د خولې نه وباسي. ای الله، موږ خو د هر څه دپاره په تا باندې یقین کوو. ای الله، که ستا توفیق وي نو موږ به دا کار وکړو انشاءالله. موږ نیت کړی دی او چې کله بنده وایي چې کو هر څه وشي، د دې خبرې مطلب دی چې ما ته خپل ځان ډېر طاقتور ښکاري. کو طوفان راشي، کو زلزلې راشي، کو زه ژوندی وم، کو مړه شوم، نو زه به دا کار کومه. داسې خبره ته څنګه کولی شي؟ نو دا خبره د خپل ژوند نه وباسئ، ټیک ده؟ د نن نه پس به وایئ چې انشاءالله. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو چرته هم داسې خبره نه ده کړې چې زه به تاسو له د دې جواب در کومه کو هر څه شي. او موږ ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت نه پته لګي چې یو ځل د هغوی نه انشاءالله هېر شوي وو، نو بیا وحي نه وه راغلي. ډېره موده پکې تېره شوې وه. که د پیغمبر علیه السلام وحي نه وه راغلي، نو بیا موږ د انشاءالله نه بغیر څنګه خبره کولی شو؟
قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض.
قال و چوه موسى عليه السلام انه بشك هغا مطلب الله تعالى يقول هغا فرمائي انها بشك هغا او دلت خبر دغادة بقرة دابداس غاوي لا ذلول نبوي خدمة خسته شوي یعنی مهنت بنوی شوی پا غیبان دی. تثیر الارض او زمکه نی اڑولی مطلب ایوی نوی کری. ولا تسقی الهرث او نی چرت پتول او بور کری وی، یعنی چی داس غانوی چی داغین مهنت اخسته شوی وی ایوی کری وی یا پتول او بور کری وی. پا خواب زمانه با دا ایوی غاگانو کولی، بلکه سنگ بوی مسلمتن چې صحیح سلامت وي، لا شیت فیها او چې پاغې هیڅ دبا یا نشان نه وي، یعنی چې نه پسونخه وي او نه نشان. نو دا غوا څومره خاص شوه چې پاغې باندې هیڅ داغ نه وي، بلکې ټوله یو رنګ واله وي. قالوا الان جئت بالحق، هغوی وی چې اوس تا صحیح خبره راوړه، اوس تا حقیقت مخې ته کیښودو. فذبحوها، لیکن څومره مشکل شوی وو دا غوا معلومول، څومره ګران کار وو. د دې متعلق ویلی شي چې دا غوا هغوی ډېره اوکته، نو اوس دوی ته میلاو شوه. د یو هلک سره وه داسې غوا، او دا غوا هغو ته په وراثت کې میلاو شوي وه د هغو د پلار نه. دا غوا د دو او د دو د مور وه. نو دا هلک چې وو، نو دی د خپل پلار ډېر فرمابرداره وو. یو ورځ د دو پلار اودو او د هغو سره دا غو پیسې پرتې وې، یعنی دا غو سرته وې. په دې کې یو تاجر راغی او هغوی یو قیمتي هیره خرڅوله. هغوی چې دا خرڅول غواړم، هلک وی چې زی اخستل غواړم، قیمتي او یا زره وو. هلک ورته وی چې زما پلار کله راویښ شي نو زه به دا غونه پیسې راواخلم او دا هیره به درنه زو اخلم. هغوی چې که اوسې اخلې نو زو درته لس زره کموم. هلک وی چې نه، زه خپل پلار خو نه شم ریښولی، او که ته صبر وکړې نو زه به درله د اویا زرو په ځای اتیا زره درکړم. که ته لږ صبر وکړې، ځکه چې زما پلار اوس اودو شوی دی. هغوی چې نه، زما خو اوس په کار دی، که ته اوس راکولی شې نو زه درته قیمت نور هم کمولی شم. دی ورته قیمت سیوا کوي او هغه یې کموي، تر دې چې هغوی چې دیرش زره راکړه، لیکن ماله قیمت په دې وخت راکړه. هلک وی چې نه، داسې چرته کېدی شي زه خپل پلار نشم پاسولی، زه به درله یو لاک درکړم، خو ته لږ صبر وکړه. هغوی زه پرېږده، دا زه په تا باندې نه خرڅوم. اوس ګورئ، الله تعالی هم دې هلک له ډېر څه ورکول غوښتل. الله تعالی د دو نه په دې خبره دومره خوشحاله شو. د دو سره دا غوا وه، او چې بني اسرایلو غوا تلاش کوله نو داسې غوا بله د هیچ چا سره نه وه. هغوی ورته وی چې تو د دې په ځای دوه غواګانې واخله، لیکن دا غوا موږ له راکړه. هلک وی چې نه، زه دا نه خرڅوم. هغوی ورته وی چې درې واخله، څلور واخله، لیکن هغه نه راضي کېدو. د لسو قیمت یې وله ورکوو، هغو بیا هم ونه منله. دې خلکو بیا موسی علیه السلام ته شکایت وکړو چې داسې یو هلک دی، د هغو سره غوا شته، خو هغه خرڅولو ته نه راضي کیږي. که تاسو پسې لاړی نو هغه او هغه مو راضي کړو نو ښه به وي، ځکه چې زمونږ هم دغه غوا په کار ده. اخر چې هغه هلک په دې خبره راضي شو چې دا سخی به تاسو ماله د سرو زرو سره تلی، نو بیا به یې زه هله په تاسو باندې خرڅومه. سبحان الله، د هغو د مور او پلار چې کوم خدمت هغو کړی و نو د هغې په وجه، ځکه چې کله د دو پلار وفات شو نو د ډېر محتاجه شو. دی او د دو مور ډېر غریبانان شوي وو، نو اوس د دو هغه غوا په څومره ډېر قیمت باندې خرڅه شوه. الله تعالی دې هلک ته ډېر څه ورکړل، او د هغوی مطلب بني اسرائیلو یې هم امتحان اخستو. ګورئ، کار یو وي، په هغې کې د هر بنده خپل خپل ازمایش وي. چا له پکې الله تعالی فایده ورکړي او د چا بل پکې امتحان وي. اوس هغوی غوا ذبح کړه، الله تعالی وفرمایل وما کادو یفعلون، او هغوی کول واله نه وو. اوس هغوی مجبوره شو، د هغوی بله سولاره نه وه، ځکه چې دومره خاص غوا هغوی ته چرته میلاوېدې شوه. نو اوس دا غوا د دوی دپاره امتحان جوړ شو، او څومره غټ قیمت دی د هغې دپاره ورکړو. ګورئ، دوی هر قسمه غوا ذبح کولی شوه، لیکن دوی ځان ته پخپله ګرانه کړه، او په حکم باندې ورته عمل کول ګران شو، او ځان یې څومره په مشکله کې واچو. د دې نه څه پته لګي چې د ډیرو سوالونو کولو سره انسان په مشکله کې شي. ډېر زیات سوالونه نه وي کول په کار، ځکه چې د علم دپاره د صبر ضرورت وي. او ما تاسو ته دا خبره په شروع کې کړې وه چې د صبر نه بغیر علم نشي راتلی. علم داسې شی نه دی چې بنده یې په خپل سر باندې توی کړي چې په یړ یې زده کړم. په دې کې د صبر ضرورت وي. کچری تاسو ټول خپل سوالونه په یو ځای کې ولیکئ، او چې څنګه قرآن شریف ختم شي انشاءالله، نو تاسو ته به د خپلو ټولو سوالونو جوابونه میلاو شي انشاءالله. نو په علم زده کولو کې د صبر ډیر ضرورت وي. او بله خبره دا ده چې کنن تاسو له ټول سوالونه هم درکړی شي او تاسو پې پوه شئ، نو دا سیده لکه کوڅوک د فلسفې یا اکنامیک سوال وکړي او هغوله څوک جواب ورکړي، نو ولې هغه به پې پوه شي؟ ځکه چې تر څو پورې هغو د یو خاص حده پورې علم نه وي اغستی، نو هغه نشي پوهېدی. نو یو دا وجه وي. او دویمه خبره دا ده چې څومره هم د انسان سره علم راځي، نو هغه مره د هغو جبه خاموشه شي، نو بیا هغه اخوا دېخوا سوالونه نه کوي او نه فضول خبرې کوي. او ګورئ، صحابه کرام رضی الله عنهم به ډېر کم سوالونه کول. هغوی به وی چې چرته یو بدو مطلب کلیوال راغلی او هغو ته پوس وکړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه، نو مونږ به یې واورو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې څنګه جواب ورکوي. په خپله به یې سوال نه کوو. درېیمه خبره دا ده چې سوال کول هم د انسان د عقل په باره کې بل ته ښه پوره اندازه ورکوي چې دا بنده څومره هوښیار دی، ځکه چې ځینې سوالونه ډېر د هوښیارتیا وي او ځینې ډېر د بېوقوفۍ سوالونه وي. د هغې نه بنده ته پته ولګي چې دی څومره د کم عقلۍ تپوسونه کوي. نو سوال ښه په سوچ، سمج او عقل سره کوي، او انتظار وکړئ، کیدی شي چې ستاسو د سوال جواب تاسو له قرآن کریم په خپله درکړي، او چې کله در له قرآن جواب درکړي نو بیا به ستاسو په علم کې ښه پوره پوخوالی راغلی وي، او علم به ستاسو دومره ډېر شوي چې تاسو به په خبره ډېر په اسانه پوه شئ. ټیک ده؟ نو انتظار کوئ. او ګورئ چې دې سوالونه کول، نو هغه دې په دې وجه کول چې مونږ بچ شو. د دې لپاره هم خلک سوالونه کوي. نو که چېرې دوی د الله تعالی حکم زر منلی وي، نو د دوی به ورپکې فایده وه. د انسان فرض څه دي؟ چې کله د الله تعالی حکم راشي، که په هغه حکم کې هغو ته حکمت په نظر راځي او که نه. او ضروري نه ده چې ستاسو په عقل کې دې هغه خبره راشي، لیکن زمونږ د طرف نه بندگی دا ده چې د الله په هر حکم باندې مونږ لبیک وایو او په خوشحالۍ سره هغه ومنو او د عمل کولو فکر وکړو. داغې او داسې چرته مه وایئ چې الله تعالی دا ولې فرمایلی دي، او یا په فلاني حکم زه بالکل نه پوهېږم داسې ولې راغلی دي. نه، فکر د دې خبرې کوئ چې په دې باندې عمل زه څنګه وکړم. د هغوی سره د غوا د ذبح کولو فکر نه و چې مونږ دا زر ذبح کړو چې په دې کې ډیلی رانه شي، چې فوراً د الله په حکم باندې عمل وکړو. نو هغوی څه وایي چې د هغې به څنګه رنګ وي؟ دومره په وړوکي وړوکي ډیټیل کې لاړل چې د هغې څه ضرورت نه و. یو ځل یو کس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د حج په باره کې تپوس وکړو چې حج فرض خو دی خو دا هر کال فرض دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاموش شو. هغه بیا تپوس وکړو چې دا هر کال فرض دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا خاموش شو. بیا په دریم ځلی بیا دغه تپوس وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته په غوسه سره وویې چې کچری ما تاله جواب درکړی وی چې ها هر کال فرض دی نو بیا به هر کال فرض شوی و، لیکن چې د چا وس کېږي نو په ژوند کې یو ځل کول پوره دي. اوس تاسو سوچ کوئ کچری نبی کریم صلی الله علیه وسلم ها کړی وی نو د هر مسلمان دپاره به څومره ګرانه شوی وه چې هر کال یې حج کولی، ځکه ډېر زیات سوالونه بنده په مشکله کې اچوي. ها چې کله انسان د خپل علم د بهترۍ دپاره یا د عمل کولو دپاره تپوس وکړي نو هغه جدا خبره ده، لیکن هسې سوالونه کول د دې نیت سره چې موږ د دې کار کولو نه بچ شو نو دا ډېره د ګناه خبره ده او د دې په وجه انسان ځان ته هغه کار ګرانوي. زموږ خلک اکثر تپوسونه کوي چې دا شی حلال دی او که حرام. نه هغه د حرام په کیټیګوري کې دی نه د حلال، نو د هغې به څه جواب ورکول وي؟ ځکه چې حرام هغه هر څه دي چې الله تعالی حرام کړي دي. اوس که څوک تپوس وکړي چې اسمان ته کتل حلال دي او که حرام، پاڼې شوکول حلال دي او که حرام، ټي وي کتل حلال دي او که حرام، نو تاسو هر شی په حرام او حلال کې ولې راولئ؟ ډېر څیزونه داسې دي چې هغه د حلال او حرام په کیټیګوري کې نه راځي، نه پاغی که گناوی او نه نیکی. دیر داسی سیزونه دی او باقی سیزونه الله تعالی ستاسو د فایده لپاره پیدا کړی دی، لیکن مونږ هر سیز ته په دې نظر ګورو چې حلال دی او که حرام. او که بل درته ووایي چې دا حرام دی نو بیا خو تو ښه په مشکله کې شوې، او که د بل نه بنده خبره واوري چې دا کار غلط دی او مونږ بیا هم هغه کوو نو بیا د تپوس کولو څه فایده ده؟ مثلا ستاسو د یو کار کولو نیت نشته، خدا دا راته ووایه چې په ودونو کې داسې کول صحیح دی او که نه، او که هغه بنده درته ووایي چې دا ټیک کار نه دی نو ولې تاسو به هغه کار بیا پرېږدئ؟ بیا هم مونږ خپله کوو نو بیا تپوس ولې کوې؟ هسې که چېرې ستاسو د عمل کولو نیت نه وي نو بیا مه کوئ هسې تپوسونه. ښه په ودونو باندې داسې کول صحیح دی او که نه، او که هغه بنده درله جواب درکړي نو ولې تاسو به دا خبره ومنئ؟ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. نو تاسو په یو بل باندې الزام لګول شروع کړل نو اوس داسو دي، او چې کله هغه بنده قتل شو نو تاسو په یو بل باندې الزام لګول شروع کړل. دو قتل کړی دی ځکه چې د دوه هغه نه وخوښ. والله مخرج ما کنتم تکتمون، الله تعالی ښکاره کوي سو چې تاسو پټول غوښتل. اوس ظاهره ده چې ځینو ته پته وه چې قاتل څوک دی، نو الله تعالی هر څه بهر ته راویستلو واله و. او دلته اسم استعمال شوی دی، ولې؟ ځکه چې الله تعالی راویستلو واله دی، ښکاره کولو واله دی. هر شی چې تاسو پټوئ هغوی نور هم سیزونه په زړو کې پټ کړي وو، هغه یهود د مدینې. او دلته دې خبرې طرف ته هم اشاره ده چې تاسو ته خپته ده چې دا صحیح نبی دی او تاسو دا خبره پټه کړې ده، الله به هغه هم ښکاره کړي. د هغه قاتل خبره خو الله تعالی ښکاره کړه، هغه خبره خو یې ظاهره کړه کومه چې دوی پټه کړې وه. فقل نضربوه ببعضها، پس مونږ ووایې چې دا راکاږئ سره د دې د بعضې سره، د دې د ځینې سره. د دې خبرې مطلب دا و چې د دې غوا یوه ټوکړه واخلئ او د مړي په ځینې حصه یې راکاږئ. اوس چې د غوا د ټوکړې سره د هغه مړي څو حصه ووهلی شوه نو هغه مړی ژوندی شو او هغه خپل قاتل وښیو. کذلک یحیی الله الموتا، همدغه شان الله تعالی ژوندي کوي. او ګورئ که الله تعالی د قاتل خبر هسې موسی علیه السلام له ورکړی وې، ځکه چې موسی علیه السلام دومره ډېر مشکلات برداشت کړل نو بیا په دومره اوږده طریقه سره د دې کار کولو څه ضرورت و؟ په دې کې یو بل حکمت دا هم و، الله تعالی کار کول غوښتل چې الله تعالی به مړي څنګه ژوندي کوي د قیامت په ورځ. د چا چې په دې خبره یقین نه و نو الله تعالی د هغوی په مخ کې دا مړې را ژوندې کړو. د قاتل دا خیال و چې زما خو به هیڅ چا ته هم پته ونه لګي چې دې ما قتل کړی دی، لیکن ګورئ الله تعالی هغه هر څه څنګه ظاهر کړل نو الله تعالی به ظاهروي. او دلته په مونږ کې هر بنده له دا سوچ پکار دی چې زما هر خبره الله تعالی اوري. الله تعالی ته خو پته ده، صرف الله تعالی د قاتل پته ولګوله او الله تعالی ښکاره کول واله دی. بلکې چې کوم سیزونه زو پټوم هغه سوسو دي چې ما پټ کړي دي. زو دننه یو شان او بهر بل شان یم، زو ځان له یو شان یم او د خلکو په مخ کې بل شان. والله مخرج ما کنتم تکتمون، او الله تعالی ښکار کول واله دی. سو چې تاسو پټوئ د دوی دپاره خو الله تعالی مقتول ژوندی کړو او ښکاره یې کړو. نو دغه شان زموږ رازونه هم الله تعالی ظاهرولی شي. نو ولې زما هره خبره داسې ده چې که هغه د خلکو په مخ کې ښکاره شي نو زه به په هغې نه شرمیږم؟ او زموږ که یوه ورځ هم الله تعالی ښکاره کړه زموږ به څه حال وي؟ که موږ چې په کمره کې ناست یو او د چا خبرې کوو او که هغه اچانک راننوځي نو موږ څومره کچه شو؟ او الله تعالی زموږ د ژوند هر څه کلاوهلی شي. نو ګورئ فدارتم فيها، هغوی خو په یو بل باندې الزام لګوو. که زموږ هر قسم قصور وي نو موږ زر په بل باندې قصور ولګو چې زموږ نه الزام لري شي، چې په موږ خبره رانه شي او په بل راشي. نو که څوک ډېر هم فدارتم وکړي په یو بل الزام ولګوي خو الله تعالی ته خو پته ده که نه، نو الله تعالی دغه شان مړي ژوندي کوي. ویوریکم آیاته، او الله تعالی خی خپلی نخی. دا ټولی د الله تعالی نخی دی. او چا ډیره زبردست خبره کړی ده چې وفی کل شیء له آیه، په هر سیس کې داغو نخی نشانی دی، په هر سیس کې. او الله تعالی هغه بنده ته وښی، ګورئ مړی ژوندی کړو او ښکاره یې کړو قاتل. الله تعالی داغوی ازمایش وکړو چې دی څنګه دی. لعلکم تعقلون، چې تاسو د عقل نه کار واخلئ، پوه کړئ ځان په دې خبره. الله تعالی ځکه دا هر څه ښکاره کوي بنده ته. ګورئ په دې کې زموږ دپاره څومره د پوهې خبرې دي. په دې ټوله قصه کې په یو یو آیت کې زموږ دپاره نښې دي. ثم قست قلوبکم، بیا سخت شو ستاسو زړونه. دلته د چا د زړونو خبره ده؟ د بني اسرائیلو. او ثم څه شی دی؟ د دې مطلب دی چې رو رو وخت تیر شو، لکه موږ چې وایو چې بیا هغه لویه شوه، یعنی د وخت سره سره هغه لویه شوه. نو د ثم معنی ده چې کله هغوی غوا ولیده نو په کار ده چې د هغوی زړونه نرم شوی وي، خو د هغوی زړونه سخت شو. من بعد ذلک، د هغې نه پس، مطلب د غوا د واقعې نه پس. او هغوی خو ډېرې زیاتې معجزې ولیدې، ډېرې نښې ولیدې، لیکن د هغوی زړونه سخت شو. کومې ته چې موږ وایو سنګدل، فهیه کل حجارتی، د کاڼو په شان. او اشد قسوه، یا زیات په سختۍ کې، د کاڼو نه هم زیات سخت. څنګه؟ اوله به موږ دې ته داسې ګورو لکه څنګه چې دا آیت دی، او بیا چې د دې شاته څه بیک ګراوند دی هغه به ګورو. و ان من الحجارتی، او بې شکه په کاڼو کې ځینې، یعنی بازی، د دې مطلب دی چې په کاڼو کې هم ځینې داسې وي. لما یتفجر منه الانهار، چې د هغې نه نهرونه بهیږي، یعنی کاڼې هم دومره سخت نه وي چې هغه دې چېرته نه ماتیږي نه چوي. د هغوی زړونه خو د دې کاڼو نه هم سخت شو. دا د بني اسرائیلو خبره چلیږي، ټیک ده؟ او دا په ذهن کې کېږدئ چې د هغوی زړونه دومره سخت شوي دي چې کاڼې هم ماتیږي او د هغې نه اوبه راوځي. و ان منها لما یشقق فیخرج منه الماء، ځینې کاڼي داسې وي چې د هغې نه دومره ډېرې اوبه راوځي. او تاسو ګورئ چې د ځینو کاڼو نه چینې جوړیږي او د هغې نه یو لوی نهر بهیږي. او تاسو به ضرور لیدلی وي چې کله د کاڼو نه اوبه راوځي او بهیږي. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، سبحان الله، او بشک پدی کی داسی هم دی چاغرا اورغړی د الله تعالی د یرینا. چرته تاسو بلی دلی وی په ټي وي چې کله لینډ سلایډنګ کېږي دومره د یری ګټي او کاڼي لاندې راغورځېږي. نو چېرته تاسو داسې سوچ کړی دی چې الله تعالی په قرآن کې فرمایلی دي چې نور هم ریزنز کېدی شي، لیکن دا ګټي د الله تعالی د یری نه غورځېږي. دومره په دې کې د الله تعالی یره ده. نو آیا په کاڼو کې هم شعور شته؟ ځکه چې الله تعالی د کاڼو مثال ورکړی دی. نو ولې دا کاڼي چې دي، نو په دې کې دومره پوهه شته چې دوی د الله تعالی د یری نه راغړي او یا د الله د یری نه چوي او یا د هغوی نه اوبه بهیږي؟ جی هاں، په ګټو او کاڼو کې هم شعور شته. یو واقعه راځي، حضرت ابو هریره رضی الله عنه هغه روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم غار حرا ته تللی و او ورسره حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحه او زبیر رضی الله عنهم ټول ورسره وو. چې په هغې کې یو کاڼی په خوځېدو شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې مه خوځه، په تا باندې سیوای د یو نبی، صدیق او شهید نه سیوا بل څوک نه دي. او دا روایت په مسلم کې دی. او په مسلم کې یو حدیث دی، حضرت علی رضی الله عنه فرمایلی دي چې مونږ په مکه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره وو. مونږ په مکه کې ایسته بیسته غرونه او ونو طرف ته لاړو. د کومې ونې یا غر نه به مونږ تیرېدو، نو هغې به وي چې السلام علیکه یا رسول الله. نو د دې مطلب دی چې په ګټو کې هم شعور شته. ظاهره خو دې داسې ښکاري چې سا په کې نشته، لیکن الله تعالی فرمایي و ام من شیء الا یسبح بحمده. یو شی داسې نه دی مګر هر څیز د الله تعالی تسبیح او حمد کوي، د هغو پاکي بیانوي هر شی. او الله تعالی فرمایي په سورة النور آیت نمبر 30 کې والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه. ګورئ مرغوته چې هغوی څنګه صفونه جوړ کړي دي، هر یو په خپل عبادت او تسبیح پوه دی. په کتو باندې مونږ ته داسې ښکاري چې دا خو ځناور دي، بې عقله دي، دوی په څه پوهېږي؟ او دا خو مړو څیزونه دي، بې جانه دي. لیکن ګورئ الله تعالی فرمایي چې هر یو څیز ته د خپل تسبیح پته ده، د خپل منځ پته ده. او الله تعالی فرمایي ولله یسجد فی السماوات والارض، د الله تعالی د پاره سجده کوي سوچ په اسمانونو کې دي او ځمکه کې دي. طاعا وکرها، په خوشحالۍ مطلب خوښۍ او ناخوښۍ هر یو سجده کوي. نو دې نه پته لګي چې په دوی کې هم شعور شته. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به په کوم ممبر باندې ودرېدو او خطبه به یې ورکوله، هغه د کجوري د لرګي نه جوړ و، یعنی د کجوري تنه وه. او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یو بل ممبر تیار شو، نو د کجورو د تنې نه د جړا آواز راغی چې هغه جړا ټول مسجد والا خلکو واورېده. دومره په زوره زوره هغې جړا کوله، په هټکو هټکو او سلګو سلګو یې وجړل. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ممبر نه کوز شو او هغې ته ورته رغاړه وتو، نو هغه هله خاموشه شوه. او د دې خبرو نه څه پته لګي؟ زموږ دا خیال وي چې په دې کې شعور نشته، دوی نه پوهېږي. نو دلته پته لګي چې دوی ته پته هم ده او دوی تسبیح هم کوي، دوی سجده هم کوي او محبت هم کوي. د احد غر په باره کې راځي چې احد غر زموږ سره محبت کوي او موږ د دې سره محبت کوو. دا په بخاري کې دی. دا هغه غر دی چې د دې سره زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبت کړی دی او دی هم د هغو سره محبت کوي. نو مونږ ګورئ چې په کوم مقام یو د الله په نظر کې، لیکن د دې په باره کې خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل. او دا خبره اوتنټیک ده، صحیح ده. د احد غر چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت کوي، سبحان الله. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورسره هم کوي. او د قیامت په ورځ به حجر اسود هم د دې به هم دوه سترګې وي، جبه به وي، شونډې به وي، او دا به ګواهي ورکوي چې دا د ایمان سره چا ښکل کړي وي. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام رضی الله عنهم ته د کانو تسبیح اورولی وه. کانی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل لاس کې اخستی وو او هغوی تسبیح کوله سبحان الله. نو صحابه کرام رضی الله عنهم وفرمایل چې موږ ته داسې آواز راتلو لکه څنګه چې د ګبین مچۍ بنګیږي، داسې آوازونه ترینه راتلل. د دې ټولو خبرونه موږ ته دا پته لګي چې په دې کې شعور دی، دوی ته هم پته ده داسې نه ده چې دا مړی دي. ګوره قرآن وایي چې دوی د الله تعالی د یرې نه غورځیږي رغړي، او قرآن وایي چې دوی ماتیږي او چوي، د دې نه اوبه راوځي. د الله د یرې په وجه په دې کې چاودونه راشي، کراکس راشي، او د ځینو نه نهرونه بهیږي، دومره ډېرې اوبه ترینه بهیږي. سبحان الله. ځکه الله تعالی فرمایلی دي چې الله اکبر، د انسان زړه بعضې وخت د کاڼو نه هم زیات سخت شي. او دا صرف د بني اسرائیلو خبره نه ده، او دلته هر کس له خپله جایزه اخیستل دي. داسې نه ده چې د هغوی زړونه سخت وو او باقي نرم زړونه واله دي. په دې آیت باندې به موږ ټول خپل زړونه ږدو. ګورئ سبحان الله، الله تعالی د کاڼو مثال ورکړی دی. د کاڼو مثال یې ولې ورکړی دی؟ ځکه چې نور چې څومره داتونه دي، الیمنټس دي، میټلز دي، لکه وسپنه، آیرن، سټیل وغیره، او که دا تاسو په اور کې واچوئ نو دی ولې کیږي او ګټي او کاڼي نه ولې کیږي. نو الله تعالی د کاڼي مثال ورکړی دی. نو ګټي او کاڼي دومره سختې دي چې هغه نه میلټ کیږي، لیکن هغه چوي ضرور کریک کیږي. لیکن ای انسانه، ستا زړه دومره سخت شي که بنده ځان مړ کړي، خو دی د کاڼي نه هم زیات سخت شي، چې د هغې سختوالی چېرته چوي نه، چېرته ماتیږي نه، چې د انسان په زړه کې دومره سختي راشي چې هغه د کاڼو نه هم زیات سخت شي. ګورئ کاڼو او ګټو ته چې الله تعالی څنګه د هغې مثال ورکړو. الله اکبر. اوس دلته د کاڼي څه مطلب دی؟ یو خو موږ دا وکتل چې څنګه څنګه کاڼي دي، او دلته د درې قسمه کاڼو ذکر شوی دی. اولنی قسم چې دی نو هغه دی وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار، او دویم قسم چې دی وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء، او دریم قسم چې دی وان منها لما يهبط من خشيه الله. نو په اصل کې دا درې قسمه زړونه دي چې د هغې مثال ورکړی شوی دی. دا درې قسمه زړونه څنګه دي؟ اولنی زړه څنګه دی؟ ځینې زړونه داسې دي چې سخت وي، لیکن وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار. نو ځینې زړونه ښکاري داسې لکه چې کاڼي دي، لیکن سبحان الله، چې کله د هغوی په مخ کې د الله تعالی ذکر وشي، د الله آیتونه وویلی شي، نو هغه اوچوي، یعنی د هغوی د سترګو نه اوښکې توی شي. په کتو باندې داسې ښکارېدل لکه چې کاڼي دي، داسې وه لکه چې دوی به چېرته هم ولي نه شي، لکه چې نجاشي وو چې کله د هغو په مخ کې د سوره مریم تلاوت وشو، نو د هغو اوښکې راماتې شوې. دا هغه دي چې د هغوی په زړونو کې د الله تعالی عظمت وي او د هغو یره. نو بس هغو ته د الله تعالی د آیتونو د ویلو ضرورت وو، او بیا د هغوی د سترګو نه اوښکې روانې شوې. او دلته د اوبو نه مراد دی اوښکې، او بله دا معنی ده خیر، دومره خیر چې خیری کثیر. ګورئ په نهر کې څومره اوبه وي که نه، د هغې نه بیا ډېر زیات خیر راووتو.